دغه برخه کې کچیر تاسو پښتني واخلي او شی نوٹ کی دغه کم جوابونه چې دی شی لاس راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی. زموږ سوالونه چې دی درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوٹ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي، هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د نهم ټولګي دوهم لوست. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پیژنو، چې زموږ درس به د اوه اتیایمې صفحې څخه تر نهه نیمې صفحې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی، چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خاصی دی، چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي. دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه 10 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې شي. بچې دی د سپرم د انتقال لارې دي، چې مثال د کمی لار څخه چې کیش سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چکیر زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي، او همدارنګه واس ډیفرنس دي چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کی بهر انتقالیږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کی مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پیپونو کې چې دی اول د دغه کم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجو لپاره چې کوي کارول کیږي. رسو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رسو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموع ډول موږ سوال چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري، او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري، چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروموزوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیتیک مواد مثال دي ان اي د پزان کې لري او چې پلانني جنیتي مثال کوم جنټکس چې دي هغه معلومات د هغې سره چې کوي شریکوي او اکروزوم چې دي هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هغې د بهرني پوش د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هغې چې څه داخل شي ورپسې راځو منځنۍ برخې ته په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې ته کوي ورپسې راځو د لکې برخې ته موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوي ده برابر سوي ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي راځو ورپسې د هم چې سو د سپرم جوړښت ورپسې راځو شزینه تکثري سیستم ته ځینه تکثري سیستم هغه د شوزو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوی دي دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګی القا او د جنید د ودې لپاره ځانګړي ده چې راځو د کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو لومړی راځو تخمدانونه چې دي تخمدانونه د شزینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده د شزینه هورمون استروجن او پروجسترون چې د شکی شزینه مثال شزینه او ته هغه کوم خصوصیت چې د دې لامل چې کی رامن سکیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې شزه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسوي هغه د نفروس څخه چې کیږي نفروس خره وځي کچیر په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نس و نو بیا هغه تخمت شي کیږي لمنځځي ورپسې راځو نفرونه پیژنو نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغه له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ ویل چې دا په دې کې کم تخمه چې جوړه شوی اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي ورپسې راځو رحم چې دی دنده د القاشوي هغه ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول نه او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیریږي او امیدواری ونه شي د میاشتنی محورم مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي اور پسې راځو کوم مثال د شزینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسی مثال د هګي تولید دی القا دی د جنین ته ځای برابرول دی همدارنګه زیژون وای دا سیستم چې دی د شزینه بدن ته په نسل تولیدوي کې په نسل په تولیدول کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیاي ساتنه چې ډیره مهمه ده راځو ورپسې د شزینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ ته سي د حیض دوران پیژنو د حیض دوران چې دی د شزینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوی بدلونونه شاملوي او دا دوران چې دی د شزي د بدن د امیدواري لپاره تیاروي د حیض دوران چې د اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي مطلب د 28 ورځې بعد راځي او مګر دا چې دی د 25 ورځې پورې چې کولای شي تغییر هم کولای شي چې د هاي زوران شدي دا پروسه موږ وایي د شزي بدن د تولید روغتیايي او طبي برخه ده خو کوم غیر معمولی نشونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي ورپسې راځو القاته القات چې د نري نسب سپرم حجرې او شزینه هغې د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت چې کوي پایله ورکوي او دا پروسه چې د عموما په شزو په نفرونو کې ترسره کیږي ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو رزوه امیدواریته امیدواری چې د شزي په بدن کې د جنین د ودی او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلېږي او تر زیږون پورې دوام کوي دا موده په عمومي ډول لمیاشتې یا هم سلويشت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمیرل کیږي امیدواری چې د خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته
راځي. په لومړني درې میاشتو کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلېږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی، او ځینې نور کم علائم چې دي پکې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو، پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم داخل کې دغه تخمه شاوخوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي، چې دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او وروستنی درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړ وده کړي او د زیږون لپاره چمتو. او د امیدواری نشته چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیات اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواري چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونی زیژن دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونی زیژن چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوه درې یا څو تخمې آزادې سي، او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونی یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونی کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په دریمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسې، د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کېږي راته کېږي، چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکېږي. او د دوهمې څخه وروسته، د درېیمې هفتې څخه وروسته، بیا نو قرار کړه د ماشوم کې کوم مراحل چې دي، مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه، تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا، د سترګې، د لاسونه، او پښې، او بیلابیل شي پړاوونو کې د دوی مختلف غړي رامنځته کیږي، چې قرار کړه چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي، دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کیږي. موږ وایو دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښت هفتو پورې کېدلی سي، د ځون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي، د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کیږي، چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې د هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه، د الټراساوند ورانګو په واسطه، د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولای سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو، دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کیږي، د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی سي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی سي چنډوالي په ښځو کې رامنځته، او ځینې وخت کېدلی سي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل، هم کېدلی سي چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی، چې القا کې په دې صورت کې د نو شندوالی رامنځته کیږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه چې کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزاک، دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی، چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه ناجوړي ده، چې تر اوسه پرې علاج نه دی پیدا شوی. ایڈس چې دی هغه کم د دې ایچ آی وی وایرس دی چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلی اوسي د هغه څخه د اوسه همدارنګه د جنسي ها کسان چې ایچ آی وی ولري د جنس تماس څخه د اوسه همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایدز ملنه چې د تر نن ورځې پرې د ایدز ملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره د کوم وقایه چې موږ ویل هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع په حق نه برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه مو د بدن ته د ایدز نه نوتلو لارې کوم دي، دوهم د هایز دوران واضح کړي، دریم په ښځینه کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي. سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې لا چې ټوله جوړ روغ او صحتمن بهست. شنو خلاص دل سم ټولګي و دول سم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسو جنټیک ځینی موضوعات او پیژندل چې څنګه مثال د کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي، همدارنګه موږ د کروموزومونه مو پیژندل، د کروموزومونه په شمیر کې کچيري بدلون راسي انسانان د کوم ناروغي سره مخامخ کیږي، چې د هغه د جملې څخه مو داون سندروم ویل کچيري موږ ول کده کروموزومونه شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دیش پر سلويش ده نه او درویش جوړې دي. کچيري د دې په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نو موري کله ژوندې نه پاتې کېږي، نو موري کوچنی چې دی هغه لمنځځي. او کچيري یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني ورسته پاتېوال یو ډول ناروغي ده چې د دوه کسانو چې دې چې هغه هم په زینو شانو کې ډېر سره ورتي، او دا کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظ ورسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه شزه چې تر دېش کلن عمر لري په اوغو کې په 1500 کې یوازې یو نفر په دا ماشومې په دې ناروغي اخته کیږي. کچیرې مثال د دېش څخه تر 15 عمر ولري دغه شزه کچیرې کوچنی مثال حامله سي کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي، او د 15 عمر ورسته کچیرې شوزه حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډیر اندازه ډیریږي. چې په شپارس نفر کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باختای. لازونن رس د جنټیک پلیکول وایو چې زموږ اساسي درس به د درواتیا مې صفه څخه تر اواتیا مې صفه پرې دوام وکړي. لازو ډي ان ا یا هم ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیر لوستونو کې موږ ډي ان ا پیژندلی و چې د هستوي تیزاب له جملې څخه و، چې هستوي تیزاب چې هغه خپل د پروتین د ډیس خو په ډیر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي ان ا جوړښت چې و شکل چې هغه تر ډیره وخت پورې د معما په ډول سره، یعنی پوهانو نسوي کولای چې د ډي ان ا جوړښت چې هغه تشخیص کې او ویټا کې چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخر په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یو د کریک او بل هم د واتسن په نامه سره و، دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شو چې د ډي ان ا کیمیاوي جوړښت معلوم کړي، او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ا ډي ان ا چې د هغه چې د ارثي خواصو لښتونکو واحد دی، لکه څنګه چې موږ او تاسو اول چې کروموزوم چې د هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی، یعنی ډي ان ا او پروتین سره یو ځای د چې جوړي کروموزوم جوړي. چې د کروموزومونو سربېره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول. نو ډي ان ا جین او کروموزومونه د ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي ان اي هم ډیوکسي ریبونوکلیک اسید چې و په هانو د دوه نظریه دوه خبري وکړلې پکشي کې چې کچيري مثال په ډي ان اي کې دا خصوصیات وجود ولري د کولی سي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولجدي هغه وخت دوی چې و ډي ان اي مثال نو کشف کړ دی فکر کول چې یوازې پیچري مواد لکه پروتین کولی سي خصوصیات ولجدي چې وروسته دوی په دې پوسټ ول چې د لژدولو د غیر سي خواص لژدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي ان اي کوم خصوصیات چې وه هغه لمړی دا وو چې وایي حجرې چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وسول لري یعنی نوموړي حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې او دویم خاصیت یې دا وو چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي ورپسې راځو د ډي ان اي جوړونکي برخې وایو لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي ان اي چې د هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري یا هم نایتروجنی قاعده لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري او چې دغه قلبیګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي ان ا کې ډي ان ا او ار ان ا موږ ویلي و چې ډي ان ا چې د ار ان ا څخه په ځینو شان کې توپیر درلودي چې یو د دغه قلبیګان څخه چې په ډي ان ا کې چې دی ادنین ګوا نین سایتوسین او تایمین شامل دي او په ار ان ا کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و همدارنګ موږ ویلی و چې ډي ان ا ته موږ ویلی ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایي ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی نو ځکه وایي چې ډي خپل د نشتون معنا کوي ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم سره یادول کیږي او کم د پوهان چې دی د کم قلویګانی چې دی د خپل هغه انګلیسي د الف با تور د اول تورې په نامه سره دی مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي تایمین چې دی په تی سره شي ګوانین چې دی هغه په جی سره او سایتوسین په سی سره شي ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې ودا کوم په هان چې ودی د نوبل جایزه چې ودا دغه ډي ان ا په موډل باندې ترلاسه کړل دی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده یو د ډیرو آسان مواد څخه په استفاده د ډي ان ا موډل چې کوي جوړ کړي چې دی دغه نظریه وړاندې کړ چې ډي ان ا چې دی هغه مثال ربري پوری یا زینو ته ورته جوړښت لري چې د ځینې شي چې ویل خپل په منځ کې سره راټاو سی ویډیو او دا کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مار پیچ نوم هم مش یادولای سو د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپل ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دي او په ما بنځي برخه کې چې دی قلویګان یا څلور کوم قلویګان چې مشتاسي وویل هغه څلور قلویګان شامل دي لکه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین چې دی چې به دی د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نشته دی او د بسره اړیکل لري تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ا په موډل کې چې د په ډي ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي یعنی د بازو یو طرف په ادنین یي بل خوا ته به تایمین او د خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطه په واسطه اړیکه سره ولري یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي دا شو د واتسن او کریک موډل و او ورپسې راځو په انجینری کې جنټیک کې لومړی ګامونه لکه څنګه چې په تیل وستون کې وویل سواله چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلور رامنځته کړي چې په دې دوی نه پیدا چې دی هغه د جنټیک په برخه کې اخته دي ورسته چې و
د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته شوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله. همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلیږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کوي کنټرولوي. که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشح نه شي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیږي ډیریږي چې نوموړی کس د شکرې په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښې ترشح کېدي دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې ورکوي چې بکتریاو دغه انسولین تر خپل هغه اصلي جوړښت یې دوه چنده ښه او بهتره برابر کوي چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه کوم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشح کوي د پانکراس غدې نو بیا دغه کوم مصنوعي انسولین چې دي دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دوی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړه چې دوی ولیدل هغه د تنباکو درخته یو ونه چې وه چې کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا یې رڼا کول څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل بیا عیني عمل پر حیواناتو تجربه کوي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي. دوی د رڼا جینې راواخیستی په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي چې په دې سره دغه کوم خوږ چې و کله چې وده وکړه غټ سو ده به د ده کوم جوړښت و هغه داسې و چې د شپې دخوا به ده هم څه کول بدن به یې رڼا کول یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن څه وه رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډي ان اې چې د هغه د دوو یا څو ژوندیو موجوداتو څخه اخیستله او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه بیې لاسته راوړل منځته یې راوړله. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان اې ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان اې وایو یا هم نوي جوړښت ډي ان اې ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تزویر کړه او یو نوي خاصیت پرې رامنځته کړي. چې په دې سره موږ ویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ دپاره استفاده کېږي. دغه رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي ان اې یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړله. او بل د ډي ان اې جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هېر نه کړئ دا ډېر مهم دی. ډي ان اې چې د موږ وویله خپله په کروموزوم کې وجود لري په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایاست کروموزوم مې چې خلاص لېږ جینوم لېږدي ډي ان اې نو مثال د دوی ترمنځ فرق څه شي سو دوی چې دي خپله یو د بل سره تړاو لري یو د بل په واسطه مثال دي خپل دنده څه کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان اې او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان اې کې او ډي ان اې چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پنځه کاربونه قند رای بوسخه چې سوي ده جوړه سوي ده چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیټ ګروپ هم نشته دي او قلوی ګانی هم نشته دي او ډي ان ایچ دي دوا بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړش لري چې د بازو په بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیټ ګروپ او قندونه وجود لري او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینې چې دي یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینې دي چې د زینو یې پورونه چي دي هغه کې به قلویګانی ادنین تایمین سایتوسین او گوانین وجود لري چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په خپلنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. پوښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه: پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډی ان اې کې باید وجود ولري؟ دویم، ډی ان اې موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ. دریم سوال: په انجینری جینیټیک کې لومړني ګامونه څه شول؟ تاسو ټول د توجه څخه